بزرگ عراق را رسما اعلان کرد. موصل در سال 2014 به تصرف داعش درآمد و آن را پایتخت دولت خود اعلان کرده بودند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لآزادی رادیونه.
گرانو اوریدونکو سلامونه، اونی که هیله د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خراغلست. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو بجو ته او تکرار یې هر سه شنبه له دولس نیمو تر یوه بجې خبریږي، او تاسو کولی شئ دغه شمیرو لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ، تر څو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 شل 530 څلوېښت او 0 128 225.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، من هم به نوبه خود سلام خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوار هستم که ایام به کامتون باشد و تا اخیر در این برنامه با ما باشید. این برنامه عدالت و مبارزه با فساد اختصاص یافته به مشکلات و موجودیت فساد در بخش سکتور خصوصی وزارت تحصیلات عالی که تا لحظات بعد مسئول پوانتونای خصوصی وزارت تحصیلات عالی با ما در برنامه یکجا میشن. و در این برنامه ما ایمل سنجیده، همکارانم سیبرا تلاش و آقای وحیدالله زاهد رئیس اطلاعات و سم شکایات در خدمت شما خواهیم بود. برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر روز یک شنبه از ساعت 3 تا 4 به گونه زنده نشر میشه و شما میتونید ما را تعقیب بکنید و اگر خواسته باشین از طریق شماره های تلفن 0799 20 35 40، 0782 27 55 با ما و تماس شده و مشکلاتتان را با ما شریک بسازین. آقای زاید
دلوی و مهربان چکتن طلب و سپیچل نامه از هم پخپلوار سلامون و نیکی هیلی قدر منوردن کو و گران و همکاران تا بلندیکوم خدا دیو کرسی سوکال اول خوشحالی دک جواند ولر ری.
سلامت باشین آقای زاید. خب قبل از اینکه تلفن‌ها را بگیریم یک مرور به برنامه گذشتم تلاش میشه که داشته باشیم.
یقینا موګه پتیره د تیرونی په خبرونه کې چې د خاروالی په ریاست کې یا د افغانستان په خاروالیو کې فساد ته ځنګل شوی و، ځینې شکایتونه درلودل. یو له هغو چې مستند او موثق شکایتو د میرمن پښتونګل په اړه باندې و. دوی یو ځمکه درلوده په 12مه ناحیه کې په دې اړه باندې شکایت درج کړی و. موږ هغه دغه شکایت اخیستی دی او په کتبي ډول مو د فساد سره د مبارزې عالي ادارې ته لیږلی و. دغه ایجاد به په دې اړه واورو.
مننه تلای صاحب. لکه څنګه ستاسو هیوادوال ته اشاره وکړه، تیره خبرونه د کابل ښاروالۍ په اړه ځانګړې شوې وه چې ګڼو هیوادوالو موږ سره اړیکې نیولې وې او خپلې ستونزې موږ سره شریکه کړې وې. یوه موضوع چې د میر افغان ستانګزي لخوا موږ تاسو سره شریکه شوې وه چې د خور پښتونګل یوه نمره ځمکه وه چې په دې اړه موږ خپلې کړنې شروع کړې دي، چې په اول کې موږ د ټلیفون له لارې د هغوی سره اړیکه نیولې ده تر څو دوی خپله دغه خپل اسناد د دغې ځمکې په اړه موږ سره شریک کړي او یا هم موږ ته راوړي، او له دې اسنادو سره سم به موږ کوم قانوني واکونه او صلاحیتونه چې لرو موږ به خپله دنده پر مخ بوزو.
بسیار خوب. قسمی که شما گفتین، البته در برنامه گذشته میشه سر از اون زاید صاحب صحبت بکنین که کسی با شما تماس گرفت، چون بکرات ما از شنونده های عزیزی که با برنامه تماس گرفته بودن خواهش کردیم که با شما تماس بگیرن.
تشکر سنگید صاحب. همیش ما شما گفتیم که اگر هموطنان ما میخوان شکایت و مشکلات خوش را با ما شریک بسازن یا در امر مبارزه و فساد اداری با ما همکار باشند و یا مشکلات خودشان باشند، خب خوب هست که حداقل یا با رادیو آزادی و یا هم از طریق نمرات سمشکات اداری عالی مبارزه فساد اداری با ما در تماس شوند تا ما بتانیم از اسناد دست داشتهشان و یا هم از معلوماتی که نزدیک با ما شریک بسازند ما امروشان همکاری طبق قانون و مسئولیت قانونی که داره ما اینو با پیش ببریم. اما متاسفانه باید بگم که برنامه هایی که اختصاص داده شده برنامه های متعدد بوده، تا الحال هیچ هموطن ما نی در مرکز و نی در زون های ما اونا تماس گرفتن و ما تلاش های خود را انجام دادیم. باز هم تکرارن میگم که در امی هفته گذشته این با تاریخ 18/4/1396 که برنامه اختصاصی بود به ارتباط شارولی کابل که یک هموطن ما به ارتباط یک نمره زمین در نایه 12 بودن که از طریق رادیو آزادی رسما باز هم به اداره عالی مبارزه فساد اداری فرستاده شده بود، ما مکرر تماس گرفتیم و بالاخره قادر به این نشدیم که هموطن ما امی اسناد دست داشته شان که ادعا دارن که زمین در سالهای قبل گرفته بودن اما تا الحال اینا تسلیم نشدن. باز هم تکرارا میگم که هموطنان عزیز اگر شما میخواین که بعد از هم صحبت بودن در برنامه شما با یا با آدرس اداره عالی مبارزه فساد اداری و یا با رادیو آزادی امی اسناد دست داشته خود شریک بسازین و یا هم یک بار مراجعه کنین با اداره مبارزه فساد اداری تا ما بتونیم خوبتر با شکایت شما رسیدگی کنیم.
یقینا لکه څنګه چې ویل شول د نن ورځې خبرونه په خصوصي پوهنتونونو کې فساد ته ځانګړې شوې او په خبرونه کې له نیکه مرغه د لوړو زده کړو د وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس پوهندوی محمد امیر کمول هم له موږ سره دی او دوی به ستاسو شکایتونه او مستند و موثق موارد لزان سره یادداشت کړي او په راتلونکي خبرونه کې به تاسو د هغې له وروستیو پرمختګونو خبر کړو. خراب لاست
مننه زه خپل سلامونه تاسو ته ستاسو د هم کاران او ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم.
بسیار تشکر جناب کومال صاحب که ذکر در برنامه حضور یافتین. خب قبل از اینکه شنونده های گرامی رادیو آزادی تماس بگیرن و مشکلاتشان را مطرح بکنند میشه به صورت عموم صحبت بکنیم که در مورد معیار ایجاد پوهنتون و اینکه شما جواز پوهنتون میتین سر از اگر یکم مکس بکنین خوب میشه.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره خصوصي لوړ زده کړې او د دې لپاره موسسې او پوهنتونونه نږدې 12 کاله د مخه د ایجاد لړۍ پیل شوه او نن په ټول هیواد کې 123 یا 129 تعداد رسیږي او په حدودو د 120,000 یا تر 180,000 پورې تعداد د محصلینو دی. دا نږدې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې فعالیت کوي، کېدای شي یو ولایت یا دوه ولایته دې نه مستثنی. دا په افغانستان کې یو نوی پدیده وه. په خو د دې په داخل د هیواد کې خصوصي لوړ زده کړو ته زمینه مساعده نه وه او دې لپاره یو تقنینی سند هم موجود نه و چې څنګه فعالیت وکړي. په هغه نوې پدیده که څه هم لاسته راوړنې زیاتې ستونزې هم د ځان سره زیاتې لري. نږدې دوه کاله د مخه چې کله دغه مسؤلیت ما ته راوسپارل شو او موږ خپل کار دلته پیل کړو موږ ښې لاسته راوړنې پدې کې لرو. لومړی دا چې موږ په پوهنتونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د دې محصل کېدل دم قانوني کړل. دا په دې معنا باندې چې د محصل د امتحان د کانکور د امتحان د ورځې نه د دې هغه ټول فعالیتونه چې د هغې ځای نه پیل کېږي او بالاخره دغه محصل فارغ کېږي دې ته مې یو سیستم جوړ کړ. سیستم په دې معنا چې امتحان هم واخیسته د امتحان په ورځ باندې هغه چا چې ګډون کړی په امتحان کې د دې اسناد موږ ځان سره راوړل. کله چې بیا د دې د اساس کتاب جوړیږي هغه به موږ د خپل لیست سره سره ورکولو او د سیمستر په پای کې کله چې د دې نتیجې اعلانیږي دغه ټول اسناد موږ د دې تعقیب کړل دې ته یو سیستم جوړ کړ دا قانوني کړ. دا یو معنی. دویمه مهمه موضوع چې موږ یو لاسته راوړنه او دستاورد بولې تاسې وی بود کې برای اولین بار محصلین ما یا فارغ التحصیلان ما صاحب دیپلوم میشه، صاحب سند تقنینی میشه. او دیپلومی که با یک فارغ التحصیل پوهنتون دولتی داده میشه عین دیپلوم به فارغ التحصیل پوهنتون خصوصی هم داده میشه. برای اولین بار بود که ما دیپلوما را چاپ کردیم در آلمان و پروسه توزیعشان شاید دمی هفته شروع شوه. چرا که شاید شما سوال کنین و این هم یک موضوع مهم است که یک سال سرشان میگذره و تالی دیپلوما توزیع نشده. قسمی که قبلا گفتیم که شکی نیست که دستاورده داشتیم ولی مشکلات هم داشتیم. مشکل اون دیشی بود که بدبختانه در بعض مؤسسات به نام محصل خیالی و فارغ التحصیل خیالی شکایت موجود بوده. ما به یک سیستم ساختیم که چه قسم او مردمایی که فقط ایجا نامش نوشته شده و سبا به نام فارغ التحصیل خیالی فارغ میشه، جلوی چونین مردم رو بگیریم. به یک سیستم ساختیم و اول توزیع دیپلوما را از پوهنتون آغاز کردیم. پوهنتون سلام و پوهنتون خاتم النبیین در قدم اول است که باید برشان دیپلوم بدیم و او سیستمی که ما ساختیم تا که از این سیستم یک پوانتون تیر نشوه به هیچ وجه برشان ما دیپلوم نمیدیم.
بسیار زیاد تشکر کنم اول صاحب. بله، شما در مورد تقریبا بیشتر از 100 پوانتون خصوصی گفتین در سراسر افغانستان فعالیت داره و سیستم اونجور کردین که شاگردای خیالی جلوگیری بکنه، ولی عملا شکایت وجود داره که همچون کسا هست، مثلا در هفته یک روز دو روز حتی حاضر در صف نمیباشن و در آخر امتحان اشتراک میکنن، ولی کیفیت زیادتر مشکلات که در قسمت کیفیت است. در قسمت حضور شاگردای خیالی میشه زاهد صاحبم به خاطر شکایات حتما به شما رسیده، چه اقدامات اداره شما میتونه بکنه، ولی در اینجا مشکلات بسیار زیاد است. قبل از اینکه اینو جواب بدین، یک هموطن ما آقای تحسین از شهر جلال آباد تماس گرفتن.
خغلی تحسین میره بانی
زغوارم شیر پختن از مرمت خواه کمه
میره بانی سه
نظم پختنه و نظر دغه د خصوصي زګړم مبارکي دغه کومه خصوصي موسسې په هیواد کې فعالیت کوي د ځنې موسسې دي چې د کیفیت صحیح نه ده. نو ځنې مستونه چې فارغيږي دغه محصلین نو د دوه پرغت نو ورسره دوه د پسامه سترګه نه کتل کې هغه محصلین چې خپل لایقات سره فارغيږي او هم د دې باور غونټي دي او نه په دې درسته او پیدا کیږي او نه داسې څوک ارزښت ورکوي زما په نه او بیا وروسته هم دته نتیجه ورنه کړي، نو دا به څنګه د دې لپاره به څه کولی شو یا باید څه وشو چې دغسې د خصوصي زده کړو دولتي زده کړو محصلینو سره
ډېره مننه
موجود نه وي د وظیفو د پیدا کېدو په صورت کې.
ستاسو پوښتنه مو واسطه ډېره مننه. کمال صاحب د دې پوښتنه
ما د تاسو جان پوښتنه مواورده که موږ داوه کو چې نه هیڅ نشته، دا به بیخی کاملا بیزای ما د مخه ویل چې ستونزې خیر ډېرې موجود دي، ولی په دې باندې باید وغږیږو چې څومره ستونزې دې ته موږ د حل لاره پیدا کړې ده او د دې مخه هم نیولې ده. زه په ټوله کې وایم چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه که موږ او تاسو ویو چې ټول پوهنتونونه په فساد کې ښکیل دي، دا به بیخي غلطه خبره وي. په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه موږ کولی شو چې په درې کټګوریو باندې تقسیم کړو. یو ډول داسې پوهنتونونه دي چې د هغې کیفیت الحمدلله فوق العاده لوړ دی، حتی ویلی شم چې کله کله د دولتي پوهنتونونه هم د دې کیفیت لوړي. په دې معنی باندې چې هلته په یو خارجي ژبه باندې تدریس کیږي، هلته استادان هم بیخي خارجي استادان دي، داخلي استادان هم کوي، هغه استادان دي چې په باندنۍ نړۍ کې د زده کړې کړي دي او دوی استاد تدریس کوي. یو تعداد پوهنتونونه دي چې په منځنۍ کټګورۍ کې حسابېږي، ولې دا هم منم چې ضعیفه پوهنتونونه او ضعیفه موسسې هم شته. دا چې څنګه کولای شو چې هغه د هغې کیفیت لوړ کړو، دې لپاره موږ جدا اقدامات کړي. په دې معنی باندې چې په اول قدم کې موږ کوشش کړی چې د ټولو پوهنتونو لپاره باید یو شان کریکولم یا درسي نصاب وي. د دې نه مخکې تاسو پوهیږئ چې هر پوهنتون او هر موسسې په خپله خوښه باندې ځان ته تحصیلي نصاب جوړولو، دا په هیڅ ډول موږ ته د منلو وړ نه و. او دا هغه نصاب و چې شل کاله مخکې په دولتي پوهنتون کې هغه تدریس کېده، اوس یو ویشتمه پیړۍ ده. هر نصاب باید د وخت د مقتضیاتو سره سم هغې ته باید جواب ورکړي. دویمه موضوع چې کیفیت څنګه په یو پوهنتون کې باید لوړ لاړ شي، د استادانو موضوع وه. تاسو پوهیږئ چې داسې استادان هم و په ځینو پوهنتونو کې چې هغې څوارلسم پاس و، ولې ده به لیسانس ته درس ورکولو. موږ د دې مخه ونیوله د لومړي ځل لپاره د لوړو زده کړو په وزارت کې کله چې استاد استخدامیږي، عین پروسه چې په دولتي پوهنتون کې په هغې باندې مکمله کیږي، هغه په دې خصوصي پوهنتونو کې هم وه.
خو ښاغلی کمغل، زه یوه پوښتنه لرم. لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل، 1,80,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، او دا مو هم ویلی چې له اوږدې مودې راهیسې د خصوصي پوهنتونونو لړۍ شروع شوې ده، پیل شوې ده. فکر وکړئ چې دغه 15 کاله یا شپږ کاله یا اووه کاله دوی په همدغه ډول باندې دغه ستونزې تاسې ومنلې چې شته، 80,000 کسان به داسې وانګېرو چې دوی په هغه پوهنتونونو کې زده کړه کوي چې هغه په ښه سویه باندې دي، درسونه یې ښه دي، اما 1,00,000 نور دوی په هغه ستونزو چې تاسو ورته اشاره وکړه په دې ستونزو کې زده کړې دي او دوی فارغ شوي دي، فکر نه کوئ چې دا د لوړو زده کړو ته ډېره یوه لویه ضربه ده؟ یو لک کسان، یو لک زده کوونکي فکر کوي د دغه ستونزو سره دوی پوهنتونونه خلاص کړل، معیاري سیستم نه و، ستونزې په زده کړو کې وې، په پوهنتونونو کې وې، د هر لحاظ نه ستونزې وې، دا یوه لویه ضربه نه ده؟
خب قبل از اینکه کامل صاحب شما جواب بدین، حتما سوالات زیاد هست. یک شنونده از ولایت لوګر آقای احساس است. سلام علیکم برادر، بفرمایید به برنامه خوش آمدین.
و علیکم د ازادی رادیو پخون کو تاسو ته ټول ته سلامونه وایم. بیا د ما دغه سوال د محترم نه دغه کمال صاحب نه دغه د معرفت په برخه کې د دوه تیرو کلو د دولسم نه په لوګر کې دغه اعلانامې دي که شهادت نامې دي دغه نسته نه راځي، بیخي دغه ورکې دي.
ډېره مننه. باید
او نه کېږم چې غوړ نسته څنګه شال دی دغه پوښتنه ما کوله.
بخښنه غواړم، باید ووایم چې زموږ د نن ورځې خبرونه د لوړ زده کړو وزارت پورې اړه لري، نه د پوهنې وزارت.
کوم څه قبل از اینکه شما جواب بدین سوال تلاش صاحب، یک چیز دیگر رو ما اضافه میکنم، میشه دوش یک جا جواب بدین، معیار برای ایجاد پوهنتون یا مؤسسه تحصیلات عالی در افغانستان چی است؟ معیار چی است؟
اجازه بدین که اول اون سوال ما جوابش رو مکمل کنیم. پدې کې شک نشته چې ما مخکې ویل چې ستونزې شته، ولی موږ به په خواته نه ځو، موږ باید مخکې لاړ شو. تاسو پوهیږئ د دې نظام نه مخکې بل نظام و، د طالبان نظام و، په هغې کې سهال و، یا د هغې نه مخکې د مجاهدین نظام و چې د خپل منځي د جګړو نظام و، په هغې کې یو ډول و. اوس د یویشتمې پېړۍ سره سم باید موږ خپل ځان عیار کړو. ما وویل چې ستونزې شته، ولې په دې باندې باید وغږېږي چې څومره ستونزې حل شوي. نن په دې باندې د لوړو زده کړو وزارت ویاړي چې یو ځل بیا د هیوادوالو اعتماد را ژوندی شو په خصوصي پوهنتونو کې. زه درته مثالونه درکوم. د مثال په ډول زموږ د یو دوه پوهنتونو ده د ټپ په برخه کې چې دي، یو دوه پوهنتونونه کله چې فارغین امتحان ورکړو په ستاج کې، د ستاج لپاره چې دی باید ستاج دوران ته تیره کړي، یو زیاته برخه پکې د خصوصي پوهنتونو چې دی کامیاب شي. دا یو موضوع ده چې په دې باندې دلالت کوي چې د هیوادوالو اعتماد یو ځل بیا راژوندی شوی. دویمه دا چې د الکترونیکي تذکیرو د ویش لپاره هم یو امتحان واخیستل شو، هغه د لوړو زده کړو وزارت لخوا واخیستل شو، د کانکور د کمیټې لخوا. په دې کې هم زیاته کچه هغه څوک کامیاب شوي چې هغوی په خصوصي پوهنتونو کې خپل زده کړې کړي. نن د خصوصي پوهنتونو ځینې فارغین په غربي هیوادو کې په ماسټري او په دکتورا باندې بوخت دي، ځکه چې دوی ته دلته زمینه مساعده وه چې دوی باید په یو نړیواله ژبه باندې زده کړې وکړي. دوی لپاره اوس په غربي هیوادو کې هم دغه ستونزه حل شوې ده. خو به سوال شما هم که جواب بدم که معیار برای ایجاد یک پوهنتون چیست؟ شما میدانید که در سال 1393 یک پیشنهاد از طرف خود وزارت تحصیلات عالی به مقام علی ریاست جمهوری ارائه گردید. دو پیشنهاد، البته پیشنهاد به این شکل بود که در افغانستان فعلا که 128 یا 29 مؤسس فعلا کافی است. تا یک وقت باید ای به اصطلاح در حالت تعلیق باشه. بعد از 93 تعلیق کدام مؤسسه یا پوهنتون جدید البته ایجاد نشده، و پوهنتون های سابق که بود به یک طبق قانون تحصیلات عالی و همچنان یک مقرره برای ایجاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی موجود است که در او تمام شرایط و چی چیزا باید آماده شه و کلش هست. مثلا
کامواز صاحب، میبینید که بعض پانتونا مؤسسات تحصیلات عالی، اما تا که شما قبلا گفتین برخ تعداد بسیار کمی از پانتونا یا مؤسسات تحصیلات عالی هست که بسیار خوب هستن، هم از نگاه تعمیر هم از نگاه معیارهایی که شما گفتین، ولی متاسفانه بعض پانتونا و مؤسسات وجود داره که وضعیتشان بسیار خراب است. یعنی حتی یک کورس لسان و انگلیسی و حتی مضامین مکتب آدم مقایسه کردن میتونیشان، ولی یک تماس داریم با آدم میشه صحبت کنید.
تو خیل زبل ندهی تو خیل سب میره بانی
من نه تو طول مختی تاسی استاد محترم نمان و کاموال سب تلیمی در سلامون آورند
کرمو وطن مهربانی تو خیزه
محترم کامل صاحب بخمی دارستانه دا ایسی دیر زیاد پر پاریگن مرد مقتبول رو یعنی دی پلکا و لکاون پر مختاریگ تیزی دا حالی تاثلات نو دا خو یو اقتصادی زورت لری، دا خو وکاروت احتیاج لری، نو یوازی لراتری لطیب شخ ماسو و سیاغا بیا کولا سی خپم کورنی و چلی لانو خلق و بادی لامنیتی کبال پر دوائی رو که کار نیسی کولا یا بیکاری دا نو په دې حق لکه دوی تاسې تصمیم لري یا داسې معقول دلیل یا پلان چې دا خلک اقتصادي برحاله شي. یوازې مکتب خو د ده دپاره هم نه ده، پوهنه خو بلکل ضروري ده، خو بیا هم د کور و آل و عیال ساتنه ځینې غواړي، پلار و مور یې پېژري چې نو دوی د دې دپاره څه شی دغه کړي دي. خو زموږ امنیت هم خراب ده او ډېر فارغین هم د دې مکاتب بېخي ډېر دي زیات چې نو دوی یو پلان یو تصمیم لري.
او ډېره مننه
توخی صاحب، ډېر یو مهم ټکی ته اشاره وکړه توخی صاحب د طب موضوع یاد کړه ډاکټران. جناب توخی صاحب، زما په فکر باندې موږ په افغانستان کې نور ډاکټران ته ضرورت نه لرو. په دې معنی باندې چې تاسې وګورئ چې نن یوازې د هیواد په خصوصي پوهنتونو کې نږدې 28 یا 29 د طب پوهنځي دي. دا چې ټول ډاکټران شي دوی ته وظیفې د کومه پیدا کیږي؟ آیا داسې حتی په بعض ځایو کې داسې لیدل شوي دي چې یو ډاکټر د طب نه فارغ شوی ولیزي بیا په یو بله اداره باندې کار کوي؟ نو د لوړو زده کړو وزارت په خپله په رهبري شورا کې فیصله کړې چې یو تعداد پوهنځي ممنوعه پوهنځي اعلان کړي. دا په دې معنی نه ده چې موږ د طب پوهنځي بند کړو، ولې د طب پوهنځي کوم چې موجود دي دا به معیاري کوو او پس له دې موږ چاته جواز د دې نه ورکړو چې په هیواد کې نوي د طب پوهنځي جوړ کړي. جناب توخی صاحب، په پخواني نظام کې خوشبختانه د پلان وزارت موجود و. د پلان وزارت دنده دا وه چې د هیواد په مختلفو بخشونو کې به دوی خپله سروې کوي چې په کوم بخش کې څومره متخصصین ته اړتیا ده. د مثال په ډول په حقوقي بخشو کې څومره فارغان باید د حقوقو پوهنځی ورکړي، په اقتصاد پوهنځی، د زراعت پوهنځی، د ویترنري پوهنځی، د طب پوهنځی، انجینري پوهنځی. تاسې پوهیږئ زما په فکر باندې فعلا چې افغانستان ورته زیات ضرورت لري او اړتیا ورته لري. زه فکر کوم باید زموږ په طبیعي منابعو باندې کار وشي، استخراج د معدنو باندې کار وشي، په زراعت باندې، په ویترنري علوم باندې. نو د لوړو زده کړو وزارت په پلان استراتیژیک کې دا موضوع واضح ذکر شوی ده چې موږ به پس له دې نه که د جواز لړۍ پیل هم شي موږ به هغه پوهنځیو ته حق د اولیت ورکوو کومې پوهنځي چې زموږ هیواد ورته اړتیا ولري. د مثال په ډول دوستان دغه نه شي چې زه زیات وخت ونیسم. د مثال په ډول تاسو پوهیږئ ګوره په لوګر کې د مسي عینک پروژه ده، ولې موږ دغه یو باندنی هیواد ته ورکوو؟ ولې موږ خپل متخصص ونه لرو چې دېنه استفاده ونه کړو؟ یا په شمال کې فقط دغه یو نقطه، یا په شمال کې د نفت استخراج دي، موږ خپل نفت لرو، موږ ګاز لرو، ولې موږ بیا هم زموږ لاس وګود د نورو هیوادو ته چې راشي زموږ نفت په استخراج کې موږ سره کومک وکړي؟ که موږ خپل متخصصین او فني کسان ولرو هیڅ اړتیا به نه وي. نو د لوړو زده کړو وزارت په راتلونکي کې دغسې بخشو ته انشاءالله اجازه ورکوي.
تشکر کاماوس صاحب، همونطور که شما گفتین بخشایی که واقعا افغانستان نیاز داره به او باید تمرکز بیشتر صورت بگیره. زاید صاحب، در قسمت مشکلات حتما به شما مشکلات مواصلت کرده که تماس گرفتم و تنان ما، چی کارهای شما کردین در این قسمت؟
سنجیده صاحب، پیش از اینکه به مشکلات بیم، احترامی که به جناب استاد دارم و شناختی که از ایشان دارم، من نهایت احترام قائل هستم به شخص جناب کاموال صاحب. چند نقطه را می خواهیم با صحبت های جناب کاموال صاحب مفزود کنم. کاموال صاحب گفتن که مدت 2 سال میشه که اینا پانتون های خصوصی سیستم های جور کردن و یا حداقل این محصلین قانونی ساختن. تا جایی که ما شخصا خودم آگاهی دارم تقریبا از مدت 10-11 سال میشه که پانتون های خصوصی، اول مؤسسات خصوصی بودن که بعدا پانتون های خصوصی با تبدیل میشن، که در همون وقتم قبل از امی انفاج قانونی که در سال 1394 بوده، امی طبق امو مقرره یا طبق امو لایه های یا طبق امو قوانی قبلی تحصیلات عالی که بودن، اینا چی داشتن؟ فعالیت داشتن با اساس از اون معیارهای تعیین شده، بعد از اونها جواز داده میشد. که مثلا میتونیم گفته که شاید اگه اشتباه نکرده باشم، اولین پانتون خصوصی در کابل و در افغانستان پانتون کاردان بود که اینا شدن. خب محصلینی که قبل از این 2 سال که فارغ شدن و اینا برشان یک سیستم محصل بودن قانونی را برشان معیار ساختن، قبل از او چی میشه؟ یک دومی که سوالی است که در خود قانون تحصیلات عالی معیار برای ساختن یک پانتون هست که جناب استاد میگن که ما 3 کاتگوری پانتون داریم، که پانتون اعلی است و پانتون متوسط است و پانتونی که در رتبه سطح پایین قرار دارن. استاد میگن که در اینجا پانتون استادای ما دارن به این پانتون ها تدریس میکنن که اونا با لسان خارجی. درست است که یک وسیله هست، وسیله فهم و تفهیم است، اما ما میبینیم که او اشخاص و افرادی که در کانکور دولتی حد اقل نمراتی را کس نمیکنه که ما با یک پنجه که امروز علاقمند کم تر دارن، اما باز هم در پانتونهای خصوصی در همی پانتون کانکوری که سال 1396 سپاری شد با پانتونهای دلخواه خود رفتن. ما میتونیم بگویم که در پنجه اقتصاد، در پنجه حقوق، در پنجه طب، در پنجه انجینری اینا رفتن. سوال در اینجی مطرح هست، پس چطور امی شاگرد میاری شد، چطور امی شاگرد نابغه زمان شد که در اوجه نتانید حداقل نمره کامیابی را کسب کنه و در اینجی اینا به یک پنزه دلخواه خود اینا میرن. آقای سنجیده برز معذرت، یک دو چند حرف دیگه
موضوع دیگر رو من هیچ اضافه میکنم. زاید صبی، خب موضوعات است که جناب استاد شما اشاره کردین و شنونده هم من تماس میگیرم. ما هم گفتیم ولی نقش اداره شما
برای نقش اداره همی هم برای ما یک سوال است که به اساس امی سوالات ما اداره مبارزه با فساد اداری در وزارت تحصیلات عالی در بخش ساده سازی پروسه ها کار کرده که ما میتونیم بگوییم که ما در چندین موارد با وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که در پروسه ساده سازی هست.
خغل زهد داده زیاءالله اریکه با مخلو رسل تاسو کول شهید هم ورکی زیاءالله لزابلنا میره بنی خغل زیاءالله
مننه سلامونه تاسو او تاسو ګران ملما ته وړاندې کوم نام له زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. تاسو له ښاغلي ملما څخه دا پوښتنه لرم چې کچېرې اوس مطلب ده چې زما عمر زیات دی نه په سره کې اوسېدلو بیا داسې د مکتب دغه نوله بیا اوس زما عمر تقریبا 19 کاله دی. اوس مکتب ته ولېدلی یم، یعنې سیمپلیسټ دی اته یا نه دی او په تنه چې زاول ورول بدم کو دا چې لږ وایي چې ما یې سم بغدې دي نو نه زنه وایي کلرم نشي لرم ما په څه دی په یو سره سره نه پوهیږي. زه غواړم چې خپل سیمپل زیات کما په ما کور نه پیسې ده او زه به څه وکړم ما څه به مکتب پاتې شي او یا به امتحان وکړم.
ډیر مننه
سره د دې چې دا پښتنه خو مستقیم ماته نه راځي کېږي، دا باید معرفت پښتنه کې ولې زه چې څومره پوهیږم سن هیڅ نه په دې کې نقش نه لري. خدای دې کې چې ستا سن په اصطلاح د ډیر شو سلوختو نه ووړي د افغانستان تحصیلي او تعلیمي نصاب په دې کې د سن مخه نه نیسي. زده کړې د هر چا حق دی، د قانون حق ورکړی، اساسي قانون حق ورکړی، د لیسانس تر کچې پورې هر سړی کولی شي چې زده کړې وکړي. نو ما ته اجازه راکړئ چې زاید صاحب یو څو ټکي
آقای سنجیده سوال شمایی بود که نقش اداره مبارزه با فساد اداری در مشکلات و یا هم در همین پروسه وزارت تحصیلات عالی چی بوده؟ بله، ما با شکایت هموطنان خودم رسیدگی کردیم طبق قانون و در پروسه های ساده سازی هم ما وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که از جمله میتونیم که ارزیابی اسناد تحصیلی هست، تبدیلی از یک پنجه به پنجه دیگه هست، توزیع عقد دیپلم هست، پروسه اعزام استادان پانتون به خارج از کشور جهت اشتراک در سمینارها هست، روند طی مراحل کاندیدان در بورسیه ها هست، روند استخدام در بورس ها در خارج از کشور. یعنی یک از بخش اداره مبارزه با فساد اداری که یک ریاست است با نام تدابیر جلوگیری از فساد اداری که ما در یارسا ما کار کردیم و با شکایات هم ما رسیدگی کردیم که از طریق هموطنان ما برای ما رسیده که مثلا موضوع عقد دیپلم هست، تعلل در انجام وظیفه در توسط کارمندان وزارت تحصیلات عالی هست و همچنان بعض از موارد و شکایات از یک دپارتمنت هست که نمیخوایم طبق قانون نامی از نوریات نام بیاد بگیرم و موضوع اخیری که برای ما مواصلت ورزیده که شخصا خودم ذریعه یک مکتوب به وزارت محترم تحصیلات عالی فکر میکنن که جناب استاد هم شاید در جریان باشه. یکی از پانتونای خصوصی شکایت یک محصل شکایت کرده بود که سطح تدریس ما پایین است اما سطح فیس ما بسیار بلند است که ما همین موضوع را رسما با جناب با وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال کردیم اما اگر اشتباه نکرده باشم پس در جواب برای ما تحریر شده که ما کدام معیار یا نرم برای اخذ فیس برای پانتون ها ما چی نکردیم، تثبیت نکردیم که در کدام چی باشه اندازه یک پانتون خصوصی فیس بگیرند. واز طرف دیگه امی قانونی که وضع شده در سال 1394 تمام میارای دریجه تثبیت هست و در دریجه گفته شده اشاره شده که باید در این عرصه کار شوه. و این باید فراموش نکنن جناب سنجیده صاحب که تعدادش محصلینی که جناب استاد گفتن از 170,000 تا 180,000 یک جمع کثیری هستند که امی جمع کثیر پول هنگفت به سکتور خصوصی میپردازند.
بله.
که در این عرصه امی قسمی که ما خدا نخواست کدام بیتونیم به استاد نشوه، همین قانون بسیار وسیع و غنی باید تطبیق شوه تا ما بتانیم واقعا تولیدی با کیفیت داشته باشیم. امی یک هموطن ما بسیار خوب اشاره کردن، اگر خواهیم نخواهیم، اگر ما امروز ما محسوس نکنیم، فردای میره محسوس میکنیم. شما ببینین یک کسی از سکتور خصوصی فارغ میشن، قسمی چند تجربی چند روزی که ما در اداره داریم، مطمئنن که بر بعضی از اوقات تاسف ما با مو زمانی که او سپری کرده ما سرشونیم، حداقل دانش از او، حداقل می وقت زمان از او که در کرده بسیار دست دی پایین هست.
زاید صاحب گپای بسیار خوب است، گپای که شما گفتین، یعنی برنامه شما دارین قسمت خوب، وزارت تحصیلات عالی جناب استاد تشریف دارن، گپای خودان حتما میگوین و بساس قانون کارشان هم پیش میره، ولی شما بسیار خوب گفتین به خاطر از اینکه 180,000 محصل است و این کسایی باید باشه که واقعا هم ظرفیت داشته باشن وقتی که فارغ میشن، به خاطر از اینکه سند میگیرن و سند در ادارات دولتی و غیر دولتی مصروف کار میشن و افغانستان نیاز داره، ولی اگر ظرفیت پایین باشه هم به اون شکلی که ایجاب میکنه درس نخونده باشه و
مجبور
فساد باشه، چه برنامه اداری شما داره؟
ببینین اداره مبارزه و فساد اداری کدام برنامه یا مسئولیت مشخصی با امیر ارتباط ندارن که اینا برن حساب کنترل کنن، درست؟ اما مسئولیتشان چی است؟ مسئولیتشان این است که رسیدگی به شکایت هموطنان کنند، مسئولیتشان این است که در بخش‌های ساده سازی کنند، مسئولیتشان این است که در روند تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری در سکتورهای مختلفی که مکلفیت تمام نهادهای دولتی وزارت و خانه ها دو داره که رعایت کنه، مسئولیت ازیرا داره. ببینیم ما یک چیز دیگر اشاره ایش چی میکنم، ما کسایی را میشناسم که حداقل اینا فول تایم در وظیفه هستن و بعد از او یک ساعت دو ساعت اینا میرن به پهنتون، درست؟ اما بعد از پهنتون وقتی که اینا میرن صبح باز در چی هستن؟ در وظایف خود هستن. خب چی وقتی این حداقل از امو شیوه تدریس خود یا از امو عوادات خود یا وظیفه که برای سپرده شدی و آمادگی میگیره تا با در آینده
تماس داریم از آقای فرهاد از تگاب. آقای عبدالرحمن از ولایت تخار هستن. سلام علیکم برادر، بفرمایید، خوش آمدید به برنامه.
سنجیده سیب یو پختن لرم چه هم غلی زاهد و هم کموال سیب تا رجی کیگی زاید سیب ویلی چه موگا یو مکتوب ده لور زدکر وزارت لگلی و ده مکتوب که ویل چیو چه دفیس یا دفیسونو ده اندازه پارا باندی یا دفیسونو ده لوروالی پارا باندی دویل چه موگا هیچ دول قوانین د فیسونو د برابرولو د پاره یا د فیسونو د پاره باندې نه لرو. ستاسو وظیفه زاهد صاحب نظارت ده، په داسې حال کې چې زه یو راپور لرم چې دا کمال صاحب ته راجی کیږي. دوی ویلي چې موږ به د واحد فیس لپاره په خصوصي پوهنتونو کې به د واحد فیس لپاره تعین کړو او واحد فیس به ټولو پوهنتونو باندې ټول پانتونونه په دې باندې باید پوښي چې واحد فیس باید دوی ته ټاکل شوی دی او دوی باید مراعات کړي. کمال صاحب دغه موضوع څنګه شو او زاهد صاحب ولې دغه واحد فیس چې دوی ویلی او دغه نظارت تاسو پی کړی د دې مکتوب په جواب کې تاسو څه اقدام وکړ؟
جناب تلای صاحب تاسو دغه پوښتنه څو اړخ لري. یو کده سی اساسی توګه تاسو پوښتنه ته مونږ زیر سو ډیر مسولیت و اداري مبارزه فسادداری په دې اړه نه ده چې تاسو کوم سوال ته اشاره وکړه. ډیر مسولیت د لوړو زده کړو محترم وزارت ده چې باید هم یو دوی لکه چې کله په یو کریکولم درسی باندې کار کوي، دوی په تاسیس د یو کمیټې باندې کار کوي، دوی د شورا علمي باندې کار کوي. د دې تر څنګ مهمه دا ده چې څنګه موږ یو معیار د فیس لپاره وټاکل سو چې هیڅ هیوادوال د موږ بدون د لوړو زده کړو نه بې برخې پاتې نه سي. یعنې دغه لوړ فیس باید دې ونه ګرځي چې هغه لاړ نه سي یو لوړو زده کړو خصوصي سکتور ته یا هم د دولتي ته، که چېرې هلته ګنجایش نه وي خصوصي سکتور ته لاړ نه سي. دغه مکتوب مکتب پدی ورسوی کی راغلی چې کوم اشتباهی کړی ان شاء الله همدس یو موضوع جناب کومول صاحب پدی باندې به هم وضاحت ورکې اما د منګه نظارت بیا هم درته وایم چې هغه پروسی چې هغه ساده سازی سوی دی او هغه موارد چې هغه په ستراتیژي کې چې دغه ستراتیژي تاسو به هم به تر معلومی چې پدې کې ټولو وزارتخانو او ټولو اداراتو ته مکلفیت ورکړي دوی د پلی کې خو خ مسئولیت و هر ادارې ته و هر وزارت ته د قانون ده په قانون کې کوم واک او دندې چې سپارل سوي د دینه باید په ټوله او په تمامه کچه باید دینه څه وس نظرته وغه عملی او پولیسي تر څو دی وکول سي چې کار دی بهبود خواته لاړ سي نو دا ته ټوله د موږ لپاره او د موږ د ټولو دیوغه کارکونکو لپاره چې په دولتي چارچوکاټ کې کار کوي دوی لپاره خ رڼا او خ مسئولیت او خ چارچوب ده
کومول سي د واحد فیس ټاکل په 1995 کال کې ویل شوی وو یوازینی مکتوب چې دغه ادارې ته چې ښاغلی زاهد په حقیقت په نمایندګي باندې خبرې کوي اوس لیکل شوی دی دغه پروسه څنګه ده
اجازه راکړئ زه د زاهد صاحب بعض انتقادونه چې د خو عقل نه جواب هم ولرم ځکه چې هیوادوال به وایي چې د چې چپ پاتې شو حتمان د جواب نه لري زاهد صاحب ته احترام لرم خدای دې ژوندی لري په خپل وظیفه کې یو موضوع دې یاده کړي چې تعلل د وظیفه زه نه پوهیږم چې په دې وظیفه کې به موږ څنګه تعلل کړی زه شاید اوزمنګ ادارا چې نږدې 28 کسه پرسونل لري د 128 یا 198 موسسو په خدمت کې زه په خپل 2 بجې سبای راځم او د شپې 8 بجې بیرته ځم پنځشنبه او د جمعې ورځ موږ مختص کړي په ولایتو کې د ماسلینو شکایتو ته هر ولایت نه شکایت وشي چهارشنبه ماخام یا پنځشنبه سره د وخت حرکت کول ته ځو او دا د خپل خدای سره تعهد کړی چې موږ به خلکو ته او ملت ته کار کوو دا چې څوک تعلل په وظیفه کې کوي باید دا مشخص شي چې څوک دی او هغه جواب باید وي اجازه راکړئ چې زه دغه پوښتنې ته څو جوابونه وایم لنډ اول دا چې کانکور امتحان په افغانستان کې کانکور امتحان معنی یې پلیسمنټ ټیسټ دی اوس کابل پوهنتون کې موږ د کابل طبي پوهنتون کې مثلا د طب معالجوي پوهنځی لرو دا په کال کې 100 کسان نیسي چون هر پوهنځی چې د هغې د جذب هغه ظرفیت کمی نمرې باید فوق العاده لوړل شي د ټول افغانستان نه چې څوک که چېرته د کابل پوهنتون د طب پوهنځی د پخپله انتخاب کړي په دې کې شک نشته چې دا نمرې به لوړې ځي دغه ستونزې ټولې موږ منو چې هغه څوک چې په دغه کانکور کې باید نمرې کمې وي خصوصي پوهنتونو ته به په کمو نمرو باندې نیول کېدل ولې دا هم باید د یادونه بسو لکه مخکې چې زاهد صاحب ویل چې اولنې پوهنتون چې په افغانستان کې د کارلان پوهنتون جوړ شو اوس د دولتي نه که څوک درس او 500 سم وخت لاغې ته یو ځل بیا امتحان اخلي چې راشي چې تاسو موږ په سیستم باندې زده کړې کولای شي کنه شي کولای دینه بیا حتی د ژبې امتحان تاسو ویل چې ژبه یو وسیله ده او چې دغه وسیله دلته ځنه د دلته په صنف کې نشي کېناسته خل لوړې پیسې امتحان اخلي ولی په صنف کې اجازه نه ورکوي راځو دې ته چې مستونز ټوله منو چشتا ولی دا چې څو کړل باید په دې باندې هم باس وکړو په تیر دوه کلو کې د اول ځل لپاره خصوصا د ټپ پوانځي لپاره چې په خو په کې په سونو سونو کسان په یو موسسه کې نیول کېدل موږ دغه کچه را ټیټه کړه چې هر پوهنتون چې د طب پوهنځی لري دا په یو سمستر کې د 100 کسان نه زیات نشي نیولی دا چې پخوا به په زرګونو کسان نیول موږ دا 100 ته دغه محدود دا محدودیت پکې خوده دویمه موضوع دا و چې مهمه د فیس موضوع وه فیس د خصوصي پوهنتونو په مقرره کې په واضح ډول په 14مه ماده کې ذکر شوی هغه مقدار پیسې دي چې په کال کې یو ځل یا په سیمستر کې یو ځل د تحصیلي خدماتو په بدل کې اخیستل کیږي. دې کې شک نشته، دا اوس هم باندې چې په ټول افغانستان کې واحد فیس نشته او دا هم استفاده شوې د آزاد بازار نه. بدبختانه زموږ په هیواد کې د ځینې اصطلاحاتو نه سوء استفاده کیږي. د نړۍ په هیڅ خصوصي پوهنتون کې تاسې داسې نشي لیدلی چې په ټولو کې به فیس یو شانی. موږ په دې معتقدو چې فیس باید مختلفي، ولې دا چې په افغانستان کې څنګه دی و دا اوس هم زه منم چې بدبختانه نه د لوړو زده کړو په قانون کې، نه په کومه لایحه کې، او نه په کومه مقرره کې د فیس په باره کې هیڅ خبرې نه شوي. دا اول ځل لپاره موږ دې ته کېناستو، لکه څنګه چې زموږ دوست مخکې ویلي، دا اول ځل لپاره کېناستو او په دې ته یو ځانګړی کمیسیون وټاکل شو چې د فیس هغه لوړه برخه باید موږ مشخصه کړو. داسې نه شو کولی چې ته په ټول افغانستان کې مثلا 15,000 فیس چې ته باید دا واخلي. موږ ویو چې د فیس لوړه برخه باید تعین کړو، مثلا 50,000 یو پوهنتون کوی شي چې لوړ فیس واخلي. باید د پوهنتونو په خپل منځ کې سالم رقابت دی، څومره چې ټیټولی شي دغه صلاحیت موږ پوهنتونو ته ورکوو. من د خپل کار په اولو کې بدبختانه چې د ځینو موسسات نه دا شکایت او د کتابخانه په نوم جدا فیس اخیستل کېده، د انټرنیټ کلب په نوم جدا فیس اخیستل کېده، د دویم چانس په نوم جدا فیس اخیستل کېده، یعنی په مختلفو نمونو فیسونه من د مختلفو نمونو باندې فیسونه اخیستل مخه ونیوله. دغه اوس چې زه تاسو ته رالم د کاتب پوهنتون یو مشکل، من د پوهنتون مؤسس رئیس د راغختي کمیسیون ته په عین حال کې هغه مسئولینو چې موږ ته شکایت کړو هغه هم موږ راغختي وو. بلاخره په مسئولینو باندې دا ومنله څه چې مسئول وي دا په حق ده. بل ډیره مهمه موضوع چې موږ د جال او د تقلب په موضوعګانو کې موږ د غریب سړي سره مواجه نه یو، بدبختانه موږ د هغه چا سره مواجه چې هغه یا د ټوپک خاوند دی، یا د منصب خاوند دی، یا په یوه لویه اداره کې کار کوي. وس که تاسو وګورئ چې په ځینې مؤسساتو کې به دغه سي د متقلبینو او په اصطلاح دغه خیالي خلک چلته نمونه لیکل شوی، دغه مخکې دوست مون ټلیفون وکړه، یا د شورای ولایتي غړی دی، یا د پارلمان نه څوک دی، یا په یو لوی اداره کې دی، یا قومندان دی چې د ټوپک خاوند دی.
بر شما واضح است کوم ول سي
راځو سي بله واضح شوه، ما تصمیم خود هم گرفتیم از یک تعداد ولایت وقتی که ما واضح شده که قومندان است و این نخوانده، بالاخره ما تیم خود تعیین کردیم، بررسی کردیم، اسناد شکایت کردیم، به هیچ وجه او صاحب سند نمیشه.
شما در این قسمت چونی خو یکی از موارد فساد است که در قانون پیش بینی شده و مسئولیت اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد است. اداره اینا رو به جریان ماندین؟
با ما اجازه بدین سب، نه تنها که در جریان مانده اداراته، بلکه خود ما چونین اشخاص گرفتیم، ما تسلیم کردیم به چونین ادارات، ولی سبا که خبر میشیم پس همو جمعه کرده و پس با ما مستقیما ما را تهدید هم میکنن، میگه اینه دیروز ما را تسلیم کردی به فلانی اداره، اینه ما پس امروز خلاص شدیم، ما نمیدانیم که چی قسم کدیم. حتی ای تو هم شده وقتی که یک متقلب کار و جالکار بیایا اونو جا امضا رو جالی بکنه و بالاخره برات میگه که سند ما رو امضا کن، اگه امضا نکنی زندگی کرده نمیتانی. دمو ساحت میگرده، ما بازم با مبخشای مربوطه راپورشان میتم که اینی ادم اینی تو کارم میکنه، ولی بدبختانه در مقابل هیچ چیزی نمیشم. میگم که بعض ادارات هم است که همیشه دوام میکنه که ما حاکمیت قانون باید باشه، ولی بدبختانه بعضی وقتا از ما خواسته های غیر قانونی داره. مرگ نمیشنه بگیریم همی توی دارد که با مبارزه هم میکنه با ضد فساد. شما میدانید که برای اولین بار ما در پوانتونه خصوصی موضوع امتحان کنکور یا پروگرام کنکور سال یک بار اعلان کردیم که سال دو بار نیست، سال یک بار است. ولی چنین دارد قسم قسم تقاضا از ما میکنه که به هر شکلی که باشه ما اجازه بدین که ما یک صنف به خود دایر کنیم. دفتی دو روز باید دینی صنف باشه. ما بازم خواهش ما از همه ادارات این نیست که اول خود یا باید به حاکمیت قانون احترام قائل شوه، و وقتی که خود ما به حاکمیت قانون قائل نشویم چه قسم میتونیم که فساد در این جامعه از بین ببریم؟
خب زاید صاحب کامال صاحب پیشتر گفتن، شما گفتین که مثلا
یک چیز ما بگویم با خدمت جناب استاد که ما البته مستقیم با اینا نگفتیم که اینا با همی تیمشان تعلل کردن، در مجموع شکایتی که آمدن و همی شکایتی که ارزیابی شده، یعنی مواردی در انجام وظیفه تعلل بوده که مختص به این نیست که همی ریاستی که در بخش سکتوری خصوصی کار میکنه. این در مجموع شکایتی که برای ما آمدن در سال 1395 نی در مجموع ما که بالاخره با اساس همه 18 موارد ما ایره گرفت و ما ایره اجراعات کردیم. ما یک نظر دارم جناب سنجیده صاحب، طلای صاحب و کمال صاحب، سنج خودی ری دغه د چریکتم تاسو وې چې په خصوصي پانتونونه کې ځین زوروا کې ځین هغه کسان شته چې هغه خپل زور یا د خپل سمت له لغنه فشار نه چي. کچیر موږ د کانکور په ازموینه کې د لوړ زوکم له وزارت له خوا په پوره پوره موږ نظارت وکړو، او دغه کوم هغه څوک لکه تاسو چې اوس سکل یو ډېر ښه سیستم په لاره اچولو چې هغه سیستم د بایومیتریک و د خصوصي په د دولتي پوهنتونونو کې، که دغسې په پوره جدیت سره دغه پروسې تطبیق سي، او که چیرې دغه پروسو په تطبیق کې یا ساده سازۍ کې تاسو ته همکارۍ ته اړتیا لري له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې یا ریاست د ځانګړې ریاست چې ودی ریاست ته چې دوه برخې کار کوي چې یو سره سازي ده او بل د موږ بل ریاست چې هغه سردارانه چې خپل رئیس جمهور یعنی دولت رهبري ودې ته ډېر زیات پام کړی او مسؤلیت یې موږ ته سپارلی. موږ پوره پوره همکاریو تاسو سره جناب کامچلان
در قسمت ازی که جناب استاد گفتن که کسایی را میشناسن یا شناسایی کردن که تزویر کردن یا مسئولیت شناس من هم میفهم شکایات از هموطنان به یا از ادارات
سنجیده صاحب در استراتژی مبارزه علیه فساد اداری که با اساس نظارت یا در مورد نظارت از او و با میان آمدن از او یک اداره و یک قانون تشکیل شده که اداره ما هست که نظارت از تطبیق استراتژی میکنه و فرمان شماره 45 رئیس جمهور سابقه هست که او هم وظیفه داده شده بود برای ادارات و بالخصوص برای اداره مبارزه با فساد اداری. در این استراتژی وضاحت داره که هر آن اداره که در امر مبارزه با فساد اداری ناکار میکنه و یا با مواردی یا با مشکلات مبارزه با فساد اداری روبرو میشن، بالخصوص بخش تفتیش داخلی از اینا، این موارد اینا بسپارن به اداره عالی مبارزه با فساد اداری یا ارگان های عدلی و قضایی که اونا امی موضوعات موارد فساد اداری با پیش میبرند. مثلا ما گفتم میتونن مرحله کشف داریم بازا فساد اداری میکنه، تحقیقش مطابق با ماده 134 قانون اساسی افغانستان لوید سارنوالی میکنه، محکمه خوب بکلی گیر مایان روشن است که میرن به اون ارگان ها اونا کار میکنن. اگر در مواردی که با همچون جناب استاد اشاره کردن اداره مبارزه با فساد اداری کاملا حاضر هست در اسای موارد فساد اداری در بخش ساده سازی و در بخش مشکلاتی که میخواین بررسی شوه یا با پیش برده شوه، اداره مبارزه با فساد اداری حاضر با همکاری هستن.
مننه. یقین این کمول سی پتیارا خود تاسو دیر معلومات لره چه دغه موضوعات باید تاسو لدغه اداری سره شریک کری سمولی نده شریک کری کم موضوعات
یو تکی تیشاره کنم زاید سی خود تکو تیشاره کلا دغه د کانکور از ماوین تاسو او کتل پا سک کال نده پا دی دوالو کالو کی دا دا اول زل پارا په ټوله کې د نظام یو لوی لاسته راوړنه وه چې د لوړو زده کړو وزارت په دې کې په اصطلاح اولنی قدم کېښود. داسې کار نه دی چې هغه کېدونکی نه دی. تاسو وګورئ په ټول افغانستان کې لومړنی رون او یو شفافه کانکور چې په هیوادوالو په دې باندې اعتماد وکړ دا د لوړو زده کړو وزارت یوه لاسته راوړنه وه. او ښه ده چې دلته یاده کړم زمونږ د راتلونکي کال لپاره د خصوصي پوهنتونو ازموینه هم د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې لخوا اخیستل کیږي. دا به په ټول افغانستان کې په یو قسم کانکور وي. ما د مخه ویله چې بدبختانه چې موږ څوک نه پرېږدي اصلاحاتو ته زمونږ په لاره کې خنډونه اچوي، او دا مې مخکې ویل چې هغه حتمن چې دی هغه د زور خاوند دی او د منصب خاوند دی.
نوم کولی شي وخت
او د مثال بېخي نوم درته اخلم. د مثال په ډول باندې موږ په کابل کې یو پوهنتون چې دا په غیر قانوني ډول باندې ایجاد شوی و موږ د دې مخه ونیوله. د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا فیصله وکړه چې سر له نن نه دا موږ سره اکاډمیک اعتبار نه لري، اعتبار یې ساقط شو. موږ یې محصلینو ته رسیدګي وکړه په ځای د دې چې د دغه پوهنتون مسؤول راشي د خارج نه او خپله دعوه مخکې بوزي د افغانستان په محاکمو کې، بدبختانه یو وکیل صاحب جګیږي او د هغې دعوه مخکې بهي. او دلته هدف د وکیل څه شی دی؟ ځکه چې د وکیل صاحب نوم هلته لیکل شوی چې سبا دې وکیل صاحب ته سند ورکوي.
کوم پوهنتون کوم وکیل صاحب
تاسو په خپله پوهیږئ؟ مثلا لازم نه ده چې زه بیخي نوم واخلم. مثلا د یومف په باره کې چې په افغانستان کې یو پوهنتون په اصطلاح ایجاد شوی و، دا په اصل کې دا پوهنتون په خارج کې نشته. د سویس په پوهنتون کې، د سویس په هیواد کې په دې نوم پوهنتون نشته، او دلته په دې نوم باندې ایجاد شوی و چې ګویا د سویس نه یوه شاخه افغانستان ته راغلی. دا چې په دې کې په هغه وخت کې په ایجاد کې هر چا تعلل کړی هغه خپل کار دی، ولې که چېرته موږ په دې باندې سترګې پټې کړو داسې یو خیانت ولرو او بیا پې پټ پاتې شو، دا پخپله موږ په دې جنایتو په دې خیانت کې شریکي.
بس بالاخره کوموس موضوع چطور شد بسته
شد؟ د وخت کې تصمیم ګرفت وزارت تحصیلات عالی برای اولین بار ولسی جرگه ما را خواستن چونیا شکایت کردن. وقتی که اوجه رفتیم کمیسیون معرف و تحصیلات عالی اوجه رفتیم، ما دلائل خود گفتیم، بالاخره واقع قناعت کرد، مشکل اوجه حل شد. رئیس سب اجرای جمهوری اسلامی افغانستان ما را خواستن، وقتی که اوجه رفتیم اسناد برشان نشان دادم، دستی داموشا و قناعت کرد و از سایت خود هم اعلان کرد. خانم اول هم ما را خواستن، وقتی که اسناد برشان نشان دادم بیخی دامو وقت قناعت کرد، فقط تقاضایش اینی بود که با مشکل مسئولین رسیدگی شوا. ما با مشکل مسئولین رسیدگی کردیم، ولی بدبختانه بدبختانه آلی هم ایتو حمایت قوی ما نداریم. او پوانتون باوجودی که ما لغوه کردیم، مگر سر به خودونه فعالیت میکنه، ایجا باید دولت ما را حمایت کنه. وقتی که چندین پوانتونا، چندین مؤسسات که غیر قانونی ایجاد شده باشه و در این مسائل او شریک باشه، در تقلب و دجال، اگر جلویشه به اینی شکل نگیری، با اختار دادن و توصیه کردن و جریمه کردن در افغانستان اصلاحات نمیاد. زی او زلبه استاسی در ادو دلار طول و حوادوال بند آقا کم، خدای نخسته خدای نخسته که دولت زمان حمایتونه کی من به لازمه نه بولو چې خپل کار په دې شکل باندې په دې چوکۍ باندې مخکې لاړ شو. زه د هیواد د لومړنیو اشخاصو نه، خصوصا د رئیس جمهور، رئیس اجرایی نه غوښتنه کوم چې موږ باید په دې لاره کې حمایه کړي. که چیرې حمایه نه کړي، نو دا به مشکل وي چې موږ دغسې اصلاحات.
مننه کومول صاحب. سنجیده صاحب، که تاسو موافق یاست، ښاغلی زاهد، دغه موضوع چې ښاغلی کومول صاحب اشاره ورته وکړله، د خپل ډېرې وخه قضیه ده، د دې لپاره چې تاسو دا ځان سره درج کړی، هغه پوهنتون چې تر اوسه پورې غیر قانوني کار کوي، دوی ټول ایجاد چې دوی باید ترسره کړي وای ترسره یې کړل، خو هغه اوس هم د زورواکو لخوا، د چارواکو لخوا، د هر چا لخوا بیا هم غیر قانوني مخته روان دی، کار مخته ځي. دا قضیه کولی شي تاسو ځان سره درج کړی، موږ په دې اړه باندې وروستي جزئیات ولرو، ستاسو اجراات او اقدامات ولرو.
خب هیچ موضوع چون څه موضوع جالب است، وزارت تحصیلات عالی وقتی که اعتبار نداره پیشش، یه پانتون چطور فعالیت میکنه؟ یعنی بر اساس چی؟
چند نقطه است که ایجا باید ما اشاره کنیم. جناب استاد واقعا بسیار شفاف صحبت کردن، بسیار صادقانه صحبت کردن، هم فعالیت های خود گفتن و هم امو که نیاز به همکاری های دارند به خاطر پیشبرد روند تطبیق قانون و شفافیت. سوال هم در امیر جا هست جناب سنجیده صاحب، که چطور ایجاد شد و چطور فعلا هم کارهای غیر قانونی خود پیش میبرن؟ به خاطر ایجادش تمام بخشای یا تمام پروسس تاسیس یک مؤسسه خصوصی در قانون تحصیلات عالی او جسارت داره که باید داره چی معیار باشن، استادای جناب چه قسم باشن، کوریکولم درسی از جناب چه قسم باشن، این وضاحت داره. من به ارتباط از اینکه تلاش صاحب میگه چه تاسو باید رسیدگی بکی به قانون که وضاحت داری، چه کلا کمی داری دی، چه اگه کم استونزه دی رسانه ای لاری ناوری او وقوی باید آنان پر ارتباط یا دی غصونزه تا باید رسیدگی بکی. یو دوم تلاش صاحب دا یو نوی موضوع نده چه منگو باید چه دی رسانه ای لاری منگ یو موضوع بار ما مخیم اشاره بکنه چه با استراتژی مبارزه علی فساد داری که تقریبا 202 بشت مخده سده استراتژی جوړه شوی ده. حتما جناب استاد هم په دې کې خپل نظریات ورکړي او دا به مطالعه کړي، پکې ټول موارد مشخص دي. موضوع به هم تکراران وایم چې د لوړو زده کړو وزارت سره د اداري فساد مبارزه عالی اداره کوم قانوني واکونه لري، کوم قانوني مسؤلیت لري، په پرتله توګه دوی آماده تر څو دوی سره په ټول ارسو کې همکاري وکړي.
ډیره مننه. نو ظاهرا موضوع داسې ښکاري چې او د لوړ زده کړو وزارت متاسفانه ناتوانه دی، د زورواکو سره مخ دی، د فساد سره د مبارزې عالی اداره هم خپل ستونزې لري او قربانی هم په عمومي توګه خلک دي.
یو شی وایم چې ستونزې موږ نه لرو، طلای صاحب ستونزې په دې کې موږ نه لرو چې موږ له قانون نه حداقل که یو سانتی هم مخکې حرکت کړو او په دې معنی تر ټولو اول به موږ له قانون سره اړونه کړي.
زه تشکر زاهد صاحب چې وخت برنامه
کم ده، خو زه یو ټکی ته اشاره کوم
چې چند ثانیه داریم،
خو دمه چند ثانیه میگم دغه یو مثال شما تاسو درکم دسی نور هم واسیدی تاسو ویل مثلا د پژواک په نوم باندې یو موسسه. زاهد صاحب تاسو مخکې اشاره کړه د پژواک مؤسسه د سینم چې د زبون په وخت کې و، دا په مخکینو کلو کې مخکینو